السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر محمد صافی پر مخ وړي. د ولسي جرګې او شمار وکیلان وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه وشل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت له امله رامنځته شوي دي. د فراه چارواکي وایي د ایران په ملاتړ سلګونو وسلوالو پر دې ولایت د دې ولایت پر مختلفو سیمو بریدونه وکړل. د نورو موضوعاتو جزئیات هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي له هغو شاوخوا اویا ملکي وګړو څخه چې وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو اووه تنه یې وژلي دي. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د طالبانو د مشر ملا هبت الله د زوی وژنه رد کړه او د روسیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړ چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي له هغو شاوخوا اویا ملکي وګړو څخه چې وسلوالو څو ورځې وړاندې برمته کړي وو اووه تنه یې وژلي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند زیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د تېرې چهارشنبې راهیسې د شاولیکوټ ولسوالۍ د ماڼو چنار پر قرارګاه تر برید وروسته له بېلابېلو سیمو تر اویا زیات ملکي کسان له ځانه سره نامعلوم ځای ته بیولي دي. ښاغلی دورانی زیاتوي
وہ نفر بشادت رسولی دے دی جملے سکھا وہ سن نفر سور دے اڑان دے علاقہ کڑی دی چہ وہ ہم دری دیش نفر دے سرور سر دی پر زبورے دا کے برس والا پلٹن روانی دے چہ دی مختص ترجم سی نو بولان دے بدرات وسی.
پولیس وایي شایي دغه کسان له وسلوالو سره د نه همکاري په تور برمته سوي وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا اقدام غندلی او هغې د بشري او اسلامي اصولو څخه سرغړونه بللې ده. دغې ادارې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې دغه کسان ژر تر ژره خوشي کړي. د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د طالبانو د مشر ملا هبت الله د زوی وژنه رد کړه. صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا د مخالفینو پروپاګند دی او دا چې د طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې په پاکستان او قطر کې آرام ژوند لري. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد لویدیځو رسنیو ته منلې وه چې د ملا هبت الله زوی د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ځان وژونکی برید کړی و او مړ شوی دی. د طالبانو دغه ویان ویلي و چې د رشتکلن عبدالرحمن چې په حافظ حالت مشهور و د جولای پر شلمه د هلمند په ګرش کولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یو لوی مرکز د چاودیدونکو موادو ډک موټر په واسطه برید وکړ. د لشکرګاه په دریم امنیتي حوزه کې د پولیسو د یو افسر په ګډون څلور پولیس د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. د هلمند امنیت قمندانۍ ویان عبدالسلام افغان ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په بولان سیمه کې شوې او دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په همدې حال کې د هلمند چارواکي تاییدوي چې په ګرشک ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي. پنټاګون دا خبره منلې او هغه یې یو تصادفي برید بللی دی. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه د څېړنو لومړنیو نتایجو ښودلی چې د ورکول شویو کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې دمخه پولیس رسېدلی او په تصادفي ډول دا پیښه سوې ده. ځواک وایي په وژل شویو پولیسو کې درې قمندانان هم ول او دوه نور ټپیان سوي دي. د ایش وسلوالو په جوزجان ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور د دې ډلې درې غړي وژلې دي. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري د سیمې د خلکو په حواله ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو مړي نن سهار څلور بجې د قوشتېپه ولسوالۍ په علملیک کلي کې موندل شوي دي. بلخو د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي په مرکز تالقان کې د ناچاودېدلې هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې یوه پشکر غوښتل دغه مرمۍ اره کړي او له اوسپنې څخه یې د کار وسایل جوړ کړي. دا وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق لاسلیک کړی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار ورکوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهرې کې وروسته له هغه لاسلیک سوچي د روسیې پوځ او د سوریې اپوزیسیون خبرې وکړې. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له غوتلو روسي مڅخه دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول سوی. دا سیمه په هغو خبرو کې انتخاب شوې وه چې په استانه کې د ایران، روسیا او ترکیه په منځګړی توپ د سوریې د سولې په اړه جوړ شوی. لا هم تر اوسه د خوندیزون د ځنګ څارنې میکانیزم پر سر د وخشي د اختلافاتو لکبل د تړون په بشپړ ډول نه دی اجرا شوی. او د پولند د ولسمشر ویاند وای د دغه هیواد مشر د سنا مجلس لخوا په تصویب شوی قانون کې ځینې نیمګړتیاوی ویني چې په وینا د دغه هیواد په ستره محکمه کې سیاستوالو ته د پام وړ نفوذ ورکوي. اندری لپینسکی دا ونه ویل چې ولسمشر به دغه مسوده رد کړي کبه په دې اړه د اساسي قانون د محکمې نظر واخلي. د لپینسکی په خبره ولسمشر اندری دودا د ستره محکمې د مشر د ټاکلو په برخه کې د دوو مادو ترمنځ توپیر ویني. د پولند سنا مجلس نن سهار دغه مسوده تصویب کړ چې د واکمن پاپولست ګوند لخوا ملاتړ کېږي. ولسمشر دودا یو وشت ورځې وخت لري چې دا قانون توشیح کړي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا ولسی جرګې او شمیر وکیلانو د هلمند او بدخشان پیښې چې لسګونه افغان سرتیري پکې وژل شول په اصل کې د اورګانونو ترمنځ هم غږی او کمزوري مدیریت نتیجه ده.
د دې ځواکونه ولې صحیح راپور نه ورکوي؟ هاي د امریکایان د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځیوسي.
د فرا چارواکی وای د ایران د استخباراتو په ملاتړ سلګونو وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مختلفو سیمو حمله کړې ده. دا هم اوري چې د کندهار چارواکي وای په شاولې کوټ ولسوالۍ کې طالبانو او یا ملکی کسان برمته کړی دي. ولسی جرګه له ولسمشر غنی غواړي چې کده هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو د جرګې په وینا استعفا دی وکړي. او ستره محکمه د اسانو خدمتونو لارې د دې ادارې ډیر کارونه کمپیوټري کوي.
ستره محکمې کې اوس چې د مونږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالی سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غوړو جوړ کړو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وای د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان سرتیري وشل شول د امنیتي اورګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده. په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي حبیبه سادات وای داسې پیښې ډیر ځله له دې عمل شوې دي چې افغان امنیتي ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو ته سم راپور نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وی د هلمند په ګریش کې په افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بمبار په تیروتنه کې شوی او د افغانستان دفاع وزارت د هلمند او بدخشان دواړه پیښې په جدي ډول څېړي. واصل وسال په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په ګریش کې په افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي سرتیرو هوایي برید یوه تیروتنه ګڼي، د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان د داشان پیښو لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت بولي. په ولسي جرګې کې د هلمند د خلکو استازي حبیبې سادات د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل زیاتره وخت داسې پیښې له دې امله رامنځته کېږي چې امنیتي ځواکونه سم راپور نه ورکوي.
د دې لپاره راغلي چې زموږ ملي اردو د منځیوسي بیرته وړاندې کړي که زموږ سره همکاري کوي. هیله مند یم چې د امنیتي ځواکونو جدي توجه و دې ټکي ته.
د وروستیو راپورونو مخې د هلمند د ګریش کلوسوالۍ د پرچاوي په سیمه کې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 افغان پولیسو وژل شول او دوه نور ټپیان شول. چارواکي وایي په وژل شو افغان سرتیرو کې د پولیسو دوه قومندانان محمد ولی او ناصر هم شامل دي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د جمعې پر ورځ په ویلامه کې ویل چې د هلمند په ګریش کلوسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید په تیروتنه کې شوی او پر وژل شوو خواشینه ده. په ویلامه کې راغلي چې د دغې حملې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. بل ورته په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د جمعې پر ورځ د یاد ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په ګډون 13 تنه سیمه ییز پولیس لومړی نیولي او بیا یې وژلي دي. طالبانو د برید مسولیت منلی او د وژلو سرتیرو د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي چې یو شمېر کلي هم نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای د هلمند په ګریش کې په افغان سرتیرو برید په تیروتنه کې شوې، خو د هلمند او بدخشان دواړو پیښو د سیرلو لپاره پلاوی ټاکلی چې په دې اړه دقیقې څېړنې وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري
اصلا دا یو اشتباه شوی ده، د هغې لپاره هیئت ټاکل شوی ده که په دې کې کومه غلطي شوې وي چې هغه غلطي رابرسیره کړي. یوه بده پیښه وه، موږ ورباندې غمجن یو، داسې باید نه وی شوی، خو رامنځته شوې ده او هغلته به دغسې غلط پامي شوې ده. نو د دې لپاره تحقیق کېږي او اوس هم هغه پوسته زموږ په لاس کې ده، منطقه زموږ په لاس کې ده، زموږ قوتونه ورغلي دي.
دا لومړی ځل نه ده چې افغان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راځي، بلکې له دې وړاندې هم داسې پیښې تکرار شوې دي. د ولشرګي غړي نیلوفر ابراهیمی وایي که چیرې د افغان امنیتي ځواکونو او د غوس ملاتړ ماموریت د سرتیرو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، د دشن پیښو مخنیوی به ناشونی وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو واورېدل چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان وایي د هلمند او بدخشان پیښې چې پکې لسګونه افغان سرتیري وژل شول د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ او کمزوري مدیریت نتیجه ده. د هلمند چارواکي تاییدوي چې 14 افغان ملي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دغو پولیسو د سیمې د جګړې په سیمه کې یونیفارم یا د پولیسو جامې نه وې اغوستي، او بلکې په ملکي جامو او ملکي موټرو کې د طالبانو پر ضد جګړې ته وتلي وو. د فراه ولایت پر پشتکو ولسوالۍ کابو 300 تنو وسلوالو برید کړی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې دواړو لور ته مرګ ژوبله اوښتې. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه برید ګاونډي هیوادونو په خاص ډول د ایران د استخباراتو لخوا ترسره شوی دی. نور حال له سیمې څخه د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه دولت د وسوالو مخالفان یو ستره حمله پر پشتکو ولسوالۍ په شا تمبولې ده. ولایتي چارواکو په خبره کابو 300 تن د دولت وسوالو مخالفانو د دغه ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د فراه ولایت د والي مرستیال محمد نصر سرینن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د تیرې شپې په جګړې کې دواړه لور ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هغه په خبره په دې جګړې کې شپږ دولتي سرتیري او همداشان 12 تنه دولت وسوالو مخالفان هم وژل شوي دي.
300 نفر با سلاحهای بسیار مجهز و ثقیل برهبری و کمک برای منطقه ما.
کابو 300 تن دولت و سوال مخالفان در بهرنه استخبارات فمرست سر تیرش به در پشت کوپر و لسپاری حمله وکره چه پترست که زمور در معلومات لمخی 12 تن دولت و سوال مخالفان وجل شوی هم داشن در ملی پولیس و شپر سر تیر هم پا دی برید که وجل شویده. لبل خواه دولت و سوال مخالفان ویان بیا خپل لوری تا در مرگ جوبلی دا در رسنه سر پا خبرو که رد کرده. در فرا در والی مرستیال محمد نصر رسولی پا فرا که در وروستیو جګړو علتونه د بهرنیو هیوادونو لاسوهنه بولي، او دغه هیوادونه یې دولت د وسوالو مخالفانو په سمبالښت او تجهیز تورن کړل. دغه په خبره بهرنیو هیوادونه نه غواړي چې په فراه کې سترې پروژې لکه د بخش آباد د اوبو بند ورغول شي.
قرار گزارشات و اطلاعات رسیده از منابع اپراتیفی ما د این روزا توسط کشور پاکستان و کشور ایران
در رسیدل راپورونو پر اساس په دې ورځو کې د ایران او پاکستان هیوادونو لخوا د دولت د وسوالو مخالفانو سره مرستې ډېرې شوې. دا ځکه چې دغه هیوادونه نه غواړي په فراه کې مهم پروژې لکه د بخش آباد بند، ټاپي پروژه او نور مهم کارونه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په فراه کې دولت د وسوالو مخالفانو بریدونه یو بار بیا زیات شوي دي. که څه هم د فراه ولایت پشتکو ولسوالۍ مخکې له دې امن و، خو په وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې هم د دولت د وسوالو مخالفانو حضور پراخ شوی دی.
د فراه ولایت پر پشتکو ولسوالۍ مو د وسلوالو د برید په اړه واورېدل چې د فراه د مقاماتو په وینا د سیمې په ځانګړي ډول د ایران استخباراتو ورسره ملاتړ کړی دی. په دې برید کې وسلوالو سره او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. وسلوالو بیا د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې اویا ملکي کسان برمته کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو دغه کسان د شاولیکوټ له څو کلیو څخه په دې خاطر بیولي چې د هغوی سره یې همکاري نه کوله، خو وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. محمد صادق رښتینی پیل کندهار رپورټ لري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د تیرې اونۍ راهیسې د شاولیکوټ له ماڼو، چنار او ځینو نورو سیمو څخه لاویا زیات کلیوال له ځان سره بیولي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان زیاد دورانۍ وایي وسلوالو د تیر چهارشنبې په ورځ د شاولیکوټ د مانو پر قرارګار لبرید ورسته دا کسان لزان سره نه معلوم ځای ته بيولي. دورانی وای وسلوال مخالفین وطن برم تسیب کسان وجلی، خوشلتنه بیرته خوشکړی او درجش له حمله درک دی.
د دې د جملې څخه 40 نفر کیږي و نفر به شهادت رسول دي. د دې جملې څخه 80 نفر سورج وړاندې لکړي دي چې اوس هم 30 نفر د دې سره ورسره دي.
د پولیسو بیان وای ممکن وسلوالو دا کسان دا غوي سره د نام کاری په تور برم تکړي وي، خو نوموړی وایي د ملکي کسانو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړي.
معلوم چې په وړاندې د عملیات اجرا کې دغه نیول شوي خلک به ټول د دې له ظلم او وحشته به خلاص شي، خپلو کورونو ته به ستنه شي، ترڅو پورې داسې برس په اړه پلټنې روانې دي چې د دوی موقعیت څرګند شي نو په وړاندې به اجرات وشي.
وسله والو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د ملکي کسانو د برمته کولو په اړه بشري بنسټونو تبصره کړې.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول واورئ. د افغانستان ولسی جرګه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې که د هیواد د مدیریت کولو توان نه لري نو استفاده وکړي. د دې جرګې لومړی مرسیال همایون همایون د شنبه پر ورځ د ملي یووالي حکومت په کمزوري مدیریت تورن کړه. ویل چې له دې عمله په هیواد کې ستونزې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې ولسمشر خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د هیواد چارې هم سم پر مخ روان دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
ولسی جرګه په هیواد کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام د نامنیو زیاتوالی او د ځینو وزیرانو لخوا قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لمن وهل د ملي یووالي د حکومت د کمزوري مدیریت نښې ګڼي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه د جرګې د ځینو غړو تر اندېښنو وروسته وویل د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په هیواد کې ستونزې زیاتې شي.
مدیریت په حکومت کې د حد اندازې نه ضعیف شوی. زه خو شخصا پیشنهاد دا لرم رئیس صاحب جمهور ته چې ستا د حکومت ستا د مدیریت په موجودیت کې نظام ته صدمه رسیدلې ده. لطفا
خاغلی همایون وویل حکومت د ولسی جرګې پر وړاندې منفی نظر لري. د ولسی جرګې مرستیال ټینګار وکړ چې د همدې له امله د ولسی جرګې غړي تر اغیز لاندې راغلي او د حکومت چارې په سمه توګه نه دي څارلي.
خپل پارلمان په دې کې د حد اندازې نه ډېر مقصر دی. موږ نه یې توانېدلی چې په درست شکل باندې نظارت وکړو. موږ د حکومت د تاثیر لاندې راغلي یو. په ډېرو مسایلو کې حکومت مستقیمه مداخله کوي د پارلمان په چارو کې.
د ولسی جرګې غړو ټینګار وکړ چې نامنی او د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې، ځینې ولایتونه د سقوط له خطر سره مخ دي او حکومت د سولې لپاره کوټلې کړنلاره نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې ولسی جرګه د حکومت پر کمزوري مدیریت او د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي، بلکې پخوا تر دې هم د دغه جرګې اداري پلاوي خبرداری ورکړی و چې د هیواد دښمنان په هیواد کې د یو خطرناک ناورین د رامنځته کولو په هڅه کې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوي دا هم ویلي و چې په هیواد کې د سیاسي ناورین د مدیریت لپاره د ملي یووالي د ټینګښت او سیاسي وفاق تر نامه لاندې یوه منصوبه هم جوړه کړې او حکومت ته سپارلې ده. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د افغانستان جمهور رئیس خپل چارې ښه مدیریت کړي او ټول کارونه په ښه شان پر مخ تللي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ولسمشر هڅه کړې درې واړه قواو ته په درناوي او د دوی په همکارۍ سره کارونه په ښه توګه ترسره شي. څه چې حکومت پورې اړه لري ټول یې په ښه توګه او له قانون سره سم پر مخ بیولي دي او موږ هیله لرو چې ټول ارګانونه خپل قانوني مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوی انتقاد کوي چې حکومت د وکیلانو نظریاتو ته پام نه کوي، د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست وایي چې ولسمشر تر اوسه د هیواد د روان وضعیت په تړاو د ملي شورا له غړو سره دیرش ناستې کړې دي. د ولسی جرګې ځینې غړي په داسې حال کې د حکومت پر کمزوري مدیریت انتقاد کوي او د ولسمشر استعفا غواړي چې د دغه جرګې د اوړي 15 ورځنۍ رخصتۍ سر له سبا پیلېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تندی تنگی پروگرام
د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ستره محکمه د اسانو خدمتونو للارې د دې ادارې ټیر کارونه کمپیوټري کوي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم د شنبه پورې زمالی وزارت سره په دې اړه د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته ویل چې له دې کار سره به لا شفافیت رامنځته او خدمتونه چټک شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا د سیستمونو د کمپیوټري کولو لړۍ ده او تر ډېره یې سهولت خلکو ته رسیږي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د پاسپورت له ریاست او د کار او ټولنیزو چارو وزارت نه وروسته دا ځل د اسانو خدماتو پروګرام د افغانستان په ستره محکمه کې پلي کیږي. د ستره محکمې رئیس محمد یوسف حلیم وایي چې د دغه سیستم له لارې به د محاکمو اړوند خدمتونه شفاف او چټک شي. ښاغلی حلیم د شنبه په ورځ د مالیې له وزیر سره د اسانو خدمتونو د تفاهم لیک د لاسلیک غونډې ته وویل چې له دې کار سره به ټولې پروسې اسانه او تر یو چتر لاندې راشي.
سیستم اسان خدمت را کې فکر میکنم
دی وایي د اسانو خدمتونو سیستم چې فکر کوم ستره محکمه دریمه اداره ده چې پکې پلی کیږي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې زموږ د محاکمو له لورې به دا خدمات په پوره شفافیت پلی او تر کومه چې ممکن دي خلکو ته ژر وړاندې شي.
ای خدمات پر مردم ارزه خواهد شد.
له دې وړاندې د اسانو خدمتونو بیر لومړی کارونه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت او د پاسپورت په ریاست کې عملي شوي چې له مخې یې باید د یادو ادارو ټول کارونه کمپیوټر شوي وای. د هڅې داسې مهال کیږي چې افغانان ډیر کله په ادارو کې د کاغذ پرانۍ د کارونو د ځنډ فساد او له نورو ستونزو شکایت کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا تل ټینګار کړی چې په ادارو کې د برېښنایي حکومتوالۍ عمول او خلکو ته د اسانو خدمتونو وړاندې کول د وخت اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت ورته ډیره پاملرنه کوي. له دې سره د اسانو خدمتونو رئیس شهزاد اریوبی وایي چې تر راتلونکي یو کال پورې به ډېرې ادارې په یاد سیستم سنبال او د مراجعینو ستونزې به راکمې شي. ښاغلی اریوبی وایي د سترې محکمې سره د تفاهم لیک له مخې به د دغې ادارې هم ډېر پیچلي کارونه اسانه شي.
سترې محکمې کې اوس چې دی موږ د دوی مکمل د منابع بشري سیستم، د دوی مالي سیستم، د دوی تدارکات سیستم دا ټول غواړو جوړ کړو. اهم چنان موږ د دوی د وثیقې څومره وثیقې دي زموږ حقوقي مشاور دلته شته دی او د دوی قوالجات او د یو څو نکاحات او بل څه دي دغه څو اسناد چې ورسره دي وثائق څومره دي ټول د سترې محکمې دي. موږ غواړو چې اسانی کو، ساده کو او کمپیوټرایز کو.
نو موړی وای د اقتصاد عالی شورا اته څلوېخ دوله داسې خدمتونه مشخص کړي چې د پیچلتیا او ځان لاملې خلک پستون زکې دی او باید اسانه شي.
و امر دل چستر محکمه د اسانو خدماتونو لپاره د دې ادارې ډیر کارونه کمپیوټري کوي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دا د سیستمونو د کمپیوټر کولو لړۍ دا او تر ډیرای فائدہ خلکو ته رسیږي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپا 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاریه 15 بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې ایران ته د ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبرداري په اړه هم رپورت راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې ده چې که ایران ټول هغه امریکایان چې د ټرمپ په وینا په غیر عادلانه ډول نیولې دي خوشې نکړي له نویو او جدي عواقبو سره به مخ شي. دا خبره سپینه ماڼۍ کړې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې ټول هغه امریکایان وګړي دي چې په غیر عادلانه یا په غیر منصفانه ډول په ایران کې نیول شوي خوشی او بیرته امریکا ته ستانه کړی شي. فرشتي جلال سي په دې اړه رپورت برابر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران ځخ کړی چې هغه امریکایي وګړي چې په غیر عادلانه یا په غیر منصفانه ډول هلته نیول شوي خوشی کړی. ټرمپ ویلي چې کدا امریکایان خوشی او خپل هیواد ته ستانه نشي ایران به له نوو او جدي عواقبو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ پر ایران ځخ کړی چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بي آی پخوانی ایجنټ رابرت لیونسن چې تقریبا لس کاله مخکې په ایران کې لادرکه سوی ایرانی ولاسله امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه پلار باقر او نور هغه امریکایان چې په غیر منصفانه او په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوی خوشی کړی. رابرت لیونسن په 2000 میلادي کال کې د ایران کې شټاپو ته تر سفر ورسته لادرکه سو. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د داسې معلوماتو په بدل کې بچی پر اساس رابرت لیونسن په سلامتی خپل هیواد ته ستون شي 15 میلیونه ډالر جایزه ورکړي. تهران د رابرت لیونسن لادرکه مخی سره ارتباط رد کړی او ویلی دی چې پاړه یې هیڅ معلومات نه لري. د ایران حکومت تیرونی د امریکا د پرنسټن پوانتون څیړونکی شیوی وانګ چې د تاریخي څیړنې لپاره هغه هیواد ته ورغلی و د جاسوسۍ په تور محاکمه کړ. سپینې ماڼۍ دې مسلې ته په اشاره ویلي چې تقریبا 40 کلونه کېږي چې ایران له توقفونو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ د برخې په توګه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ په وینا دا کار لا هم روان دی او د پرنسټن پوانتون د څیړونکي شیوی وانګ محاکمه او پر هغه د 10 کلونو بند حکم یې وروستۍ بیلګه ده. د سپینې ماڼۍ په وینا ایرانی لوری په توقیف کې د هر امریکایي وګړي د سلامتۍ مسؤل دی. سپینې ماڼۍ ویلي که ایران ټول هغه امریکایي وګړي چې په غیر عادلانه ډول یې نیولي خوشي او ستانه نه کړي، ولسمشر ټرمپ تیار دی چې د ایران په وړاندې نوي او جدي اقدامات اعلان کړي. ایران ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ سوی چې سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د ټولو هغو امریکایانو د بیرته ستنولو هڅې دوه برابره زیاتې کړي چې له توجیه پرته او په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې نیول شوي او توقف شوي دي.
خبری مجله اوري. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته خپل مالی مرستې کمې کړې دي. په دې اړه د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه اورو.
دا خو ټول ته جواب ده چې د افغانستان د ګاونډي په هیوادونو کې په ځای دي چې افغانستان سره دوستی وکړي او خدغه وکړي پاکستان ورسره دښمنی راخستې ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وځپلې شیندې به د ورانکارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې به لګامن راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د امریکا وروستۍ پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د هغوی وروستۍ پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې ودري، دغه مرستو نه درول دا یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالې دي او دغه ځالې همدغسې روغې پاتې دي. تمه لرمه چې په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګېږي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د نامنی یوازینی لوی لامل پاکستان ګڼم.
احمد ویزو تک دی په کلی زمان خان کې اوسېږم. دا ښه کار شوی دی، ولی افغانستان ته باید کوم فرصت چې مهم و باید استفاده کړې وه هغه وسته. افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکوي که رښتیا هم دغه امریکا غواړي چې په پاکستان باندې تجهیزات وضع کوي. نو دا د افغانستان لپاره بهترینه فرصت ده، باید لابیګري ډیره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډیری فشار واچوي.
د روسیې دفاع وزارت نن شنبه ویل چې د دوی چارواکو د سوریې له منځلارو یاغیانو سره پر دې توافق کړی دی چې دمشق ته څیرمه یو خوندي زون به څه ډول کار کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا تړون په قاهره کې وروسته له هغې لاسلیک شو چې د روسیې پاوس او د سوریې اپوزیشن خبر ورکړی. په ختیځ ګوتا کې د یاغیانو مرکز یو له هغو څلورو سیمو دی چې د خوندي زون لپاره په پام کې نیول شوی دی.
په بریتانیا کې تازه څیړنې ښیي مخکې تر دې چې د زړه د حملې لومړنۍ نښې څرګندې شي د سی ټي سکن په وسیله پیژندل کېدای شي. د میډیکل ساینس د راپور له مخې عموما د وینو د رګونو التهاب د قلبي حملې سبب کیږي. د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون څیړونکو د سی ټي سکن په انالایز کولو د وینو د رګونو التهاب په لومړیو پړاوونو کې تشخیص کړی او مخکې تر دې چې د زړه حمله پیښه شي د هغې مخې نیولې ده. حاضردمه د سی ټي سکن په وسیله د وینو د رګونو نری کیدل تشخیص کیږي، خو په دې نوې طریقه دا معلومېدای شي چې کوم رګونه د نری کیدو له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوالی ادارې د راپور پر اساس د زړه ناروغۍ په درست نری کې د انسانانو د مړینو تر ټولو مهم عامل دی او په سلو کې د اتیا قلبي ناروغیو مخه په بدني فعالیت او د ژوند د سمې شیوې په خپلولو نیول کېدای شي. د وینې لوړ فشار، د وینې کولیسترول، د وینې شکر، د سیګریټ او نورو د خانیاتو استعمال، چاغښت په کافي اندازه د میوې او سبزیو نه خوړل د زړه د ناروغیو د خطر اصلي عوامل ګڼل کیږي.
مو جنگ نغوالو، مو سلحا غوالو، مو زیرانی نغوالو، مو عبادی غوالو، مو جهن نغوالو، مو علم غوالو، مو توپک نغوالو، مو کلام غوالو، مو غم نغوالو، مو خوشحالی غوالو.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله او رای دوستانو ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خانونو کې د سهار لونه د ماخام تر پورې په صفه ډول اوریدل شي. کغواړي چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول ووري نو په انټرنیټ کې زمونږ ادرس یا پته د ازادي رادیو ډاٹ کام په منځنۍ صفه هم موږ پیدا کول شي. 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې دن رزی ورستې خبری مجله درته زما همکارا فرشتنه گاوند کوي.
تشکر.